आज व्यू 360 में पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज अशराफिया को फायदा पहुंचा रही हैं और गुर्बत बढ़ा रही हैं। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल पर तहफ्फुज़ात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हाल ही में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन ने पाकिस्तान के मौजूदा मौशी मॉडल के बारे में लिखा कि यह मॉडल काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान इसी वजह से अपने हमसाया ममालिक से पीछे रह गया है। जो गुर्बत किसी वक्त पाकिस्तान में कम हो रही थी अब फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। नाजी ने UNDP के लिए अपने एक मजमून में लिखा है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज आम आवाम से ज्यादा अशराफिया को फायदा पहुंचा रही हैं और उन्हें तब्दील करने की जरूरत है। ये पॉलिसीज बहुत गैर मुस्तहकम और कम तरक्की की वजह रही हैं। पाकिस्तान जनूबी एशियाई ममालिक की मईशतों में इतना पीछे क्यों रह गया है और वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो खित्ते के बाकी ममालिक को मौशी लिहाज से आगे बढ़ने में मदद दे रही हैं। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तानी मईशत का खित्ते की दूसरी मईशतों से मुवाजना करें तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान की मईशत के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश ने कहीं ज्यादा तरक्की की है। भारत की मईशत दुनिया की पांचवीं बड़ी मईशत बनकर सामने आई जबकि बांग्लादेश ने मौशी लिहाज से पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक भारत की मजमुई कौमी पैदावार या GDP गुज़िश्ता साल 7.2% से बढ़ी और मौजूदा माली साल के दौरान इसमें 6.25% से ज्यादा की रफ्तार से इजाफा मुतवक्के है। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत की शरह नमो गुज़िश्ता साल 6% रही और इस साल भी आलमी बैंक का अंदाजा है कि बांग्लादेश की मईशत 5.5% से ज्यादा की शरह से तरक्की करेगी। पाकिस्तान की मईशत का हजम गुज़िश्ता साल 0.5% कम हुआ यानी मुल्क की मजमुई कौमी पैदावार में 0.05% की कमी हुई जिसे हम आम अल्फाज में मईशत का सुखड़ना भी कहते हैं। लेकिन इस साल आलमी बैंक की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत 1.7% की शरह से तरक्की करेगी। क्या पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी सिर्फ अशराफिया को ही फायदा पहुंचाती हैं? आम आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने हुकूमती पॉलिसीज और सब्सिडीज पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की।
सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जो भी सब्सिडीज़ होती हैं उस वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस उसमें आ जाती हैं। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज़ की बात करें तो पहले जब जो बिजली वगैरह पे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती थी या गैस पे देती थी तो उसका भी जो आम कंज्यूमर है वो बेचारा उसको तो इतना ख़ास क्योंकि उसकी जो बजट है वो इतना नहीं है। जो बड़े एलीट क्लास हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है बिकॉज उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, उसका बिल भी ज़्यादा है तो उसको उसका इफेक्ट भी ज़्यादा मिलता है। जो टारगेटेड सब्सिडीज़ होती जो आजकल गवर्नमेंट देती है जैसे रमजान में सस्ता आटा हो गया उसमें, तो उसमें भी जो है ना पॉलिटिकल वर्कर जो होता है जो पार्टी का है वो ज्यादा फायदा उठाता है। वो जो आम लोग हैं वो हम देखते रहे होते हैं, वो बेचारे जो खुददार लोग हैं वो साइड पे बैठे होते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता।
इसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जाती है जैसे पेट्रोल की मद में, तो उसमें एक मतलब एक मोटरसाइकिल वाले को भी वही रेट मिल रहा होता है और एक लैंड क्रूज़र वाला जो है उनको भी वही उसी रेट पे मिल रहा होता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है अमीर लोगों को मिलता है जो मतलब गवर्नमेंट में या इस तरह से, आम लोगों को तक ये रिलीफ नहीं पहुँचता।
मेरे ख्याल में सिर्फ अमीरों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, गरीबों तक भी पहुंचता है। जिस तरह आप देखें मुख्तलिफ मौक़ों पे जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ दी जाती हैं रमज़ान के मौके पे या फिर जब जिस तरह अभी पिछले दिनों महंगाई की जब ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस पर भी कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ मिली थी, तो आम आवाम को भी इसका फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है।
होता ये है कि सब्सिडीज़ तो दे दी जाती है और वो आवाम तक जो आइटम पहुँचता है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होता, तो उस सब्सिडीज़ का फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना। वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ आप लो क्वालिटी के कोई आइटम दे रहे हैं, वो सब्सिडीज का मतलब है कि ऐसा वो फ़ायदा मिलता नहीं है पब्लिक को, वो स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है तो वो तो फिर वैसे ही आ गई उस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं। हाँ वो गवर्नमेंट के खातों में और कागज़ों में और रजिस्टर में प्लस माइनस हो जाता है।
बाज़ मौशी माहरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उससे मुल्क की अशराफिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, जबकि कुछ माहरीन ये भी समझते हैं कि दुनिया भर में ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं जिनमें मुख्तलिफ हलकों को सब्सिडीज़ दी जाती हैं। नजरुल इस्लाम ने पाकिस्तान की सब्सिडीज़ की पॉलिसी के बारे में दो माहरीन से बात की।
देखिए ये सवाल तो है ज़रूर कि आपको गवर्नमेंट को आम आदमी को सहूलतें तो देनी हैं, आम आदमी को सब्सिडाइज तो करना होगा, لیکن شاید جس طرح سے پاکستان میں سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ عام آدمی تک پہنچتی نہیں ہیں. اس کی دو مثالیں آپ لے سکتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مثلاً آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کھاد کے اوپر. اب جو غریب آدمی ہے جو پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس میں دو تین وجہ سے اس کو یہ سبسڈی پہنچتی نہیں ہے. نمبر ایک کہ اس نے کھاد ادھار پہ لینی ہوتی ہے, وہ جو محلے کا دکاندار ہے اس نے اسی سے لینی ہے, اور جب فصل آئے گی تو اس نے اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں. وہ دکاندار اس کو کہتا ہے کہ یار آپ نے اس قیمت پہ لینی ہے تو لے لو, نہیں لینی تو نہ لو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے بازار سے بڑے سے خریدنی ہے تو پہلے میرا پہلا ادھار جو ہے وہ واپس کرو, تب جا کے وہاں سے. وہ تو وہ عام آدمی تک وہ سبسڈی نہیں پہنچ پاتی ہے. کسان کو, جو چھوٹا کسان ہے, اس کو بیچارے کو لوکل مارکیٹ سے اسی طرح سے خریدنا پڑتی ہے جس قیمت پہ اس کو بیچی جائے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ہم اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ یہ سبسڈی پہنچتی ہے اس تک, تو اس میں دیکھیں ایک جو چھوٹا کسان ہے جس کی 5 ایکڑ زمین ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 بوریاں لیتا ہے, اور ایک بڑا کسان جس کی 500 ایکڑ زمین ہے وہ 1000 بوری لیتا ہے. تو اگر آپ 100 روپیہ بھی سبسڈی لگا لیں تو جو بڑا پرپورشن ہے اس سبسڈی کا وہ بڑے کسان کو جا رہا ہے, چھوٹے کسان کو اس کا بہت چھوٹا حصہ جا رہا ہے. تو یہ ریگریسو سبسڈی ہے. تو اس کی صورت میں جو آج کل ایک جو ماڈرن سسٹم ہے جو سبسڈیز کا, وہ یہ ہے کہ آپ کراس سبسڈائز کریں. آپ ڈائریکٹ سبسڈیز دیں بٹ کراس سبسڈائز کریں.
سبسڈیز کو دیکھیں, کسی بھی گورنمنٹ میں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انسینٹیو ہے جو دیا جاتا ہے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر سیمنٹ سیکٹر کی سبسڈی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ڈائریکٹلی سیمنٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری یا فرم ہے اس کو فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہے. اس سے جو ریلیٹڈ ہماری بزنسز ہیں, جیسے مثال کے طور پر کنسٹرکشن سیکٹر آ جاتا ہے, یا ہماری ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کے کیس میں, مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو انہانس کر سکیں, اس میں ہم پرائسز کو اسٹیبلائز کر سکیں, یا ہم اپنی اوور آل جو ان کی اکنامک کنٹریبیوشن اس کو بڑھا سکیں. لیکن وہ کس حد تک ہم افیکٹو ہوتے ہیں, اس کے لیے پروگرام کے ڈیزائن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ٹورڈ سبسڈی ہے وہ بہت بڑا ہے, تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ ہے, اور شاید اس کو ہم فسکلی جو ہے نا انسسٹینیبل بھی کہہ سکیں. لیکن اگر وہ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس دے رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر اب الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہمارے پاس ٹیوب ویل کی سبسڈی ہے, تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں. جو چھوٹے سمال جو آپ کے فارمرز ہیں جو اس کو ایز اے بزنس کاسٹ لیتے ہیں, مینج نہیں کر پاتے, ان کو گورنمنٹ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سبسڈی دیتی ہے.
ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے کنٹری ہیڈ نے پاکستانی حکومت کے سرکاری اخراجات کا جائزہ لینے کی بھی بات کی, اور معاشی پالیسیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر طیب صفدر, جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک ہیں. طیب, کون سی ایسی پالیسیز ہیں آپ کے خیال میں جو صرف اشرافیہ کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں؟
بہت شکریہ اسد. بہت ساری پالیسیز ایسی ہم نے دیکھی ہیں اوور دا پاسٹ فیو ایئرز جن میں زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ اشرافیہ کو ہوا ہے. جس طرح سبسڈی کی بات کی گئی, انٹارگیٹڈ سبسڈیز جب ہم چلاتے ہیں تو ان میں زیادہ تر فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. جن کی کنزمپشن کم ہے ان کا فائدہ, ان ایسی سبسڈیز کا فائدہ ان لوگوں کو کم ہوتا ہے. اور ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا جس طرح حکومت نے جو ہے وہ بڑے جو ہمارے صنعتی گھرانے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسڈیز کا اعلان کیا تھا. اسی طرح جس طرح آپ کے پہلے جو ہے وہ پروگرام میں لوگ کہہ رہے تھے فرٹیلائزر کی سبسڈی ہو گئی, اس طرح کی سبسڈیز میں دوز جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان کو زیادہ ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے.
تو سبسڈی کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی اوور آل جو پالیسی, جس طرح سے ورلڈ بینک کا جو کرٹیسزم آیا ہے, ورلڈ بینک کا جو پیپر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو UNDP میں پبلش ہوا کنٹری ہیڈ کا, اس میں ٹارگیٹڈ تو ایز سچ انہوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی چیزیں, لیکن کچھ ریفرنسز انہوں نے ضرور دیے. اس میں گورنمنٹ کا بجٹ بھی اس میں ایک ریفرنس پوائنٹ بنتا تھا. کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ گورنمنٹ اپنا بجٹ کم کر سکے یا حکومتی اخراجات کم کر سکے؟
دیکھیں اسد, اس میں تو بات بہت کلیئر ہے. اگر آپ پچھلے 3-4 سال کا جو ہے وہ PSDP اٹھا کے دیکھیں, جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, تو سب سے پہلے جب کٹوتی ہوتی ہے آف اینی آئٹم ان دیٹ بجٹ, وہ PSDP کی ہوتی ہے, رادر دین یہ کہ ہمارے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں حکومت چلانے کے ان کو ہم کم کریں. تو یہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے معاشی ترقی کے اوپر, کیونکہ وہ جو پی ایس ڈی پی کا حکومتی جو ہے خرچہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونا ہے. جب حکومت اس پی ایس ڈی پی کو کاٹتی ہے تو اس سے جو گروتھ آنی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ اسپینڈنگ ہونی ہے وہ کم ہوتی ہے. دوسرا اس میں مسئلہ پی ایس ڈی پی کا بہت بڑا یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں جو حکومتی دا گورنمنٹ وانٹس ٹو انڈر ٹیک, ان کا جو پیریڈ ہے اس کی شروع ہونے سے تکمیل تک وہ بہت لمبا ہے, تو اس کا امپیکٹ جو آنا ہے وہ بہت جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ریسورسز آپ کے لاک ان کر لیتا ہے. تو حکومتی جو دو اف آئی کڈ سمرائز دو جو اہم باتیں ہیں, ایک کہ آپ کا جو بہت بڑا حصہ ہے خرچ اخراجات کا وہ روزمرہ کے خرچ اخراجات کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ خرچہ کر بھی رہے ہیں وہ ان ایفیشنٹ ہے.
تو آپ اگر ہم کچھ مخصوص پالیسیز اور مخصوص سیکٹرز کی بات کریں, کون سی ایسی اسپیسیفک پالیسیز ہیں جن کا کچھ اسپیسیفک سیکٹرز کو فائدہ ہوا؟
دیکھیں اس میں تو ٹیکسیشن میں اگر ہم دیکھ لیں تو جس طرح ایگریکلچر کے اوپر ہم بات کریں, ایگریکلچر از کمپلیٹلی ان ٹیکس, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ نہیں لگتا ہے. اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے سروسز سیکٹر کو دیکھ لیں تو بڑے جو ہمارے ریٹیلر ہیں, بڑا جو سروس سیکٹر ہے انکلوڈنگ ریئل اسٹیٹ, انکلوڈنگ کنسٹرکشن, انکلوڈنگ ریٹیل اور ہول سیل, وہ ہم ٹیکس کی مد میں ان کو نہیں لا سکے ہیں. سو دیز آر امپلیسٹ سبسڈیز, جب آپ ان کو ٹیکس نہیں کریں گے تو آپ اس کو سبسڈائز ہی کر رہے ہیں ایک طریقے سے. تو یہ تو چار پانچ بہت بڑے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سبسڈیز انٹروڈیوس ہوئی ہے. اسی طرح اگر میں کنسٹرکشن کی آپ کو گزارش کروں تو کنسٹرکشن میں چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان ساری حکومتوں نے ایمنیسٹی کا جو ہے وہ ایمنیسٹی قرار جی انٹروڈیوس کی, اور اس کے اندر بہت سارا پیسہ بغیر کچھ دیے ہوئے سرکاری خزانے میں اس کو ہم نے سفید ہونے کی اجازت دی. تو اس طرح کی سبسڈیز, دے آر ناٹ سبسڈیز ایکسپلیسٹلی, بٹ دیز آر سگنلز جو آپ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا یار اگر آپ کے پاس کوئی کالا دھن ہے بھی صحیح تو آپ اس کو بغیر کوئی جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کے سفید کر سکتے ہیں. تو اس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو سٹریم لائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سسٹم کو.
تو طیب اگر ہم ریجنل کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو کون سے میجر ڈیفرنسز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کی ہم نے جو دیکھیں معیشتیں گرو کرتے ہوئے دیکھیں, انڈیا گرو کرتا ہوا ففتھ لارجسٹ اکانومی بن گیا, بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی کچھ 100-150 ارب زیادہ ہو گیا ہے اس وقت پاکستان کے سائز آف اکانومی سے. کیا بیسک ڈفرینس ہے ان کی پالیسیز میں اور پاکستان کی پالیسیز میں, وہاں کون سی پالیسیز ہیں جو بہتر ہیں؟
دیکھیں اسد صاحب اس میں تو بنگلہ دیش کی, لیٹس سٹارٹ وتھ بنگلہ دیش کیونکہ ان سے ذرا کمپیریزن زیادہ آسان ہے, ہمارا انڈیا بہت بڑا ملک ہے تو اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. بنگلہ دیش نے دیکھیں اپنا بڑا پچھلے 20-30 سالوں میں اس نے اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر بہت فوکس کیا ہے. جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے اس کے اندر اگر آپ باہر تشریف لے جائیں, آپ بھی جاتے ہیں کسی اسٹور کے اندر جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیشی چیزیں نظر آتی ہیں. سو دے فوکسڈ سنگل مائنڈیڈلی آن ایکسپورٹ لیڈ ٹیکسٹائل اورینٹیڈ گروتھ, حالانکہ وہ کاٹن نہیں گرو کرتے, تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت دی ہے اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہیز گرون کنسسٹنٹلی 6-6.5-7% کے اوپر. اب ہم انڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں, انڈیا جو ہے اس نے آئی ٹی میں بہت زیادہ, اگرچہ ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر چین کے مقابلے میں جو کہ دوسری بہت بڑی عالمی قوت ہے اس کے مقابلے میں ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر قدرے کمزور ہے, لیکن اگر آپ سروسز دیکھیں اور جن کو ہم ہائی ویلیو سروسز کہتے ہیں, مثلاً آئی ٹی, مثلاً بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, مثلاً جو ہے سافٹ ویئر ہاؤسز, اس میں جو ہائی لیول ایکسپورٹیبل سروسز ہیں اس میں انڈیا نے بہت حد تک ایک اپنے آپ کو منوایا ہے, اینڈ دوز آر تھنگز دیٹ دے ہیو بین ایبل ٹو گرو وتھ. دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ انڈین حکومت یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ مینوفیکچرنگ ضروری ہے, تو انہوں نے میڈ ان انڈیا کا بھی جو ہے ایک پروگرام لانچ کیا ہے. which has not really succeeded in the same way, but it's a step towards the right direction. Hamara masla ye hai ki humne abhi filhal, as we've gone over the last 2 years, import compression ki taraf hum jo hai wo gaye hain, aur uski wajah se hamari exports ne bahut zyada suffer ki hai. To aapko in areas ke upar focus karna padega, apne region se ye seekhna padega ki wo kaun si aisi cheez hai jisme wo sahi ja rahe hain, and we have to learn from them. Aur last but not the least, political instability, سیاسی عدم استحکام, وہ بہت ساری چیزوں کو آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ پانچ قدم پیچھے لے کے جاتے ہیں بیکاز آف دیٹ سیاسی
تو اس کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب صفدر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اوور آل جو پالیسیز پاکستان کی ہیں خطے میں, کتنا ڈفرینس ہے ان کا, اور اوور آل کہاں تک سبسڈیز پاکستان میں جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہیں, کہاں تک نہیں ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
پاکستان میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ سرکاری پالیسیز کا فائدہ صرف صنعتکاروں کو پہنچتا ہے, جبکہ کسان اور صارف حکومت سے ملنے والی سبسڈیز سے مستفید نہیں ہو پاتے. کیا حکومتی پالیسیز صرف سرمایہ کاروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں, اور کسان اور صارف ان مراد سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ نوید نسیم نے یہی جاننے کے لیے ایک صنعتکار اور ایک کسان سے بات کی.
جو سبسڈی ملتی تھی بجلی یا گیس کے نرخوں میں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہم 100% کیپیسٹی پہ چل رہے تھے. جب ہم 100% کیپیسٹی پہ چل رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ہم نے 100% اپنی ریکوائرمنٹ کی لیبر امپلائی کی بھی تھی. تو اگر 100% لیبر امپلائی بھی ہوئی تھی تو اس کا بینیفٹ عام آدمی تک جا رہا تھا. اب جب آپ نے بجلی گیس کے نرخ اتنے بڑھا دیے, کمبائنڈ ود ہائی انٹرسٹ ریٹ, کمبائنڈ ود 18% جی ایس ٹی, کمبائنڈ ود گلوبل ڈیمانڈ سپریشن, تو ہم اس وقت کیپیسٹی پہ نہیں چل پا رہے.
پاکستان میں اگر 10 بڑی میجر کراپ کو ہم ڈسکس کریں, ہم آج تک مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان فصلوں کے ریٹ مقرر کیے جائیں. اس کی وجہ سے اس ملک میں ایک طبقے کو, ایک فلور مل والے کو, ایک انڈسٹری والے کو, ایک شوگر مل والے کو, اور ایک اس طرح کے دوسرے اداروں کو, ٹیکسٹائل والے کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور جب فصل آتی ہے تو قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور ان کم قیمتوں میں وہ چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں جو سٹاکسٹ ہوتے ہیں, اور جب فصل ختم ہو جاتی ہے تو ایک دم ان چیزوں کے ریٹ جمپ لینا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے. ڈاکٹر ثاقب, ابھی ایک رائے ہم نے سنی کہ سبسڈیز یا ایسی معاشی پالیسیز جو کہ سرمایہ کاروں کو اپیل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ ساری دنیا میں بنائی جاتی ہیں, تو پھر پاکستان پر ورلڈ بینک کی تنقید کیوں ہے؟
اسد, اس میں بیسک بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے جو پہلے باتیں کی ہیں ان کے سم ٹوٹل یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ان پروڈکٹیو ہو گئی ہے, وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی, اس لحاظ اس وجہ سے فورن ایکسچینج نہیں کما سکتے. جب فورن ایکسچینج نہیں کما سکتے تو امپورٹ نہیں کر سکتے, جب پھر امپورٹ کمپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ پھر ان ٹرن ایکسپورٹس کو افیکٹ کرتا ہے جو جی ڈی پی کو افیکٹ کرتا ہے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو بڑی کوشش کر کے ویشس سائیکل میں پھنسا لیا. اس میں جتنے لوگ بول رہے ہیں اسپیسیفک سیکٹرس سے ریلیٹڈ, یہ وہی لوگ ہیں جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ سبسڈیز کو حاصل کرتے رہے ہیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے ذریعے سے. ڈیفیسٹ فائنینسنگ الٹیمیٹلی انفلیشن کو بڑھاتی ہے. تو یہ لوگ صرف اپنے مائکرو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں یہ ایلیٹ کو بینیفٹ کر رہی ہیں. لارج جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ریئل اسٹیٹ اونرز ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں, اور اس کا جو ایک آئرنی ہے کہ یہ وہی طبقے ہیں جو سبسڈی لیتے ہیں اور کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو اگر تو سبسڈیز فائنانس ہو رہی ہوں فرام ٹیکسز, کہ امیر لوگ جو پے کر سکتے ہیں وہ ٹیکس دیں اور ان سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز ان لوگوں کو دی جائیں جو ان کے مستحق ہیں. یہاں یہ دونوں طرف سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس پے نہیں کرتے اور سبسڈیز لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیونکہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے جس میں ان لوگوں کی اثر و رسوخ ہے, तो ये एक इलीट कैप्चर है इस इकोनॉमी का। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त 70% ऑफ इट्स रेवेन्यू वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो अभी एक ब्रदर इकोनॉमिस्ट ने बात की थी PDSP की, अगर 70% डेट सर्विसिंग में जा रहा है तो बाकी क्या बचा है जिसमें से आप हुकूमत भी चलाएंगे,
डेवलपमेंट कर सकें या हुकूमत चला सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इसको समझने के लिए अगर आपके सामने ये पॉइंट भी रखूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, दूसरी तरफ IMF का जो IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, और IMF ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को सराहा भी उनकी पॉलिसीज पे और ओवरऑल रेवेन्यूज पे, तो वर्ल्ड बैंक इतनी सख्त तनकीद क्यों कर रहा है? प्रोग्राम तो IMF का चल रहा है एंड दे आर अप्रूविंग दैट एज़ वेल।
देखें, इसमें ये जो IMF की आप कह रहे हैं कि उसने तारीफ की है, वो एक बहुत टेम्पररी और मिनिमम किस्म की एफर्ट है। यहाँ जो एक ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वर्ल्ड बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है वो फेल हो चुका है, वो परवर्स हो चुका है, वो ग्रोथ को रोक रहा है, पावर्टी को बढ़ा रहा है, तो फिर ये सवाल वर्ल्ड बैंक और IMF से भी पूछना चाहिए कि वो क्या पॉलिसीज सपोर्ट कर रहे हैं जिनके लिए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं, फंड करते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहें कि हम ये फेल्ड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे? वो एलिमेंट आई विश समबडी शुड हैव आस्क्ड वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से और IMF वालों से कि IMF पाकिस्तान को 20 से ज़्यादा प्रोग्राम दे चुका है और पाकिस्तान अभी भी बास्केट केस है। तो
आप समझते हैं कि आलमी इदारों का कसूर भी अपनी जगह पे। तो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर का ये कहना था, आपने भी शुरू में उस बात से शायद इत्तेफाक किया मोर लेस, कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल काम नहीं कर रहा, किस हद तक ये अंदाजा दुरुस्त है? अगर ओवरऑल करने की बात की जाती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो वो कितनी प्रैक्टिकल है और किस तरह से ये सर्जरी कुछ लोग कहते हैं कि होगी, कैसे होगी?
इसके दो ही तरीके हैं। देखें, किसी ने कहा था कि एक क्राइसिस शुड नॉट बी वेस्टेड, और इंडिया भी इस क्राइसिस में से गुजरा, बांग्लादेश गुजरा, श्रीलंका गुजरा, थाईलैंड गुजरा, उन्होंने उस क्राइसिस का ये फायदा उठाया कि अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया, जिसके बाद से अब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से ज़्यादा हुकूमत और जो इलीट ग्रुप्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो करंट क्राइसिस है इससे वो फ़ायदा उठाते हैं या इसको भी बैंड एड के तौर पर चलाते रहते हैं और फिर मुल्क एक इससे भी बड़े क्राइसिस में गिरेगा। उसके बाद वही होगा जो आपने देखा कि रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुआ कि सारे जो क्रेडिटर्स थे वो भाग गए और एक डिसऑर्डरली एडजस्टमेंट शुरू हुई। उसके लिए फिर पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए।
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है कि उस रिफॉर्म्स में, उस प्रोसेस में जा सके? जो एक IMF का प्रोग्राम था, इस दफ़ा सभी गवर्नमेंट ने, जितनी भी गवर्नमेंट से और अपोजिशन से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, अगर प्रिसाइसली आप बता सकें कि कितना पॉसिबल है कि इस रिफॉर्म प्रोसेस में?
ये बिल्कुल, देखें, ये डिफ़िकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये अंडरस्टैंड करना के प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, ये वो केस नहीं है। ये केस है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस, स्पेशली अगेंस्ट दोज ग्रुप्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द करंट स्टेटस को।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान के हवाले से जो मईशत इस वक्त जिस सिचुएशन है उस पर हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واکنش های جدی حامیان حماس پس از کشته شدن صالح العاروری رهبر ارشد این گروه. نهاد رسانه‌ای انترنیوز میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اعتماد مردم به رسانه‌ها و سازمان‌های امدادرسان کاهش یافته است. و شماری از زنان زراعت پیشه افغان میگویند که کمبود آب.
السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشي او بخی چې د دری پروگرام لندیز د خبرونو تاسو اوریدو سره د دې چې موږ په پښتو خبرونه کې عیني سر لیکونه او خبرونه دي تاسو ته وړاندې کوو. نن چهارشنبه ده، د جدي د مرغومي 13 چې دا د جنوري میاشتې د 3 نیټې سره برابرېږي. تاسو به په دې نیم ساعت کې د نړۍ افغانستان او سیمې اړوند مهم خبرونه واوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. تر څنګه یو یادونه کوم چې په ایران کې لکه شیبه مخکې څو چاودنې شوې دي چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر پکې ورکړل شوی دی. تفصیل یې په سټوډیو کې د خپل همکار سمیع الله جلالدین اورم اخلو. او پاکستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر او ایجنډا باره کې به وروستي معلومات په اسلام آباد کې زمونږ همکار خدای نور ناصر موږ سره شریکي. او د افغانستان په اقتصاد او پانګونې به د قانونو د سپړنې د برخې څېړونکي عبدالجلیل جمرانی صاحب نظر اخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. ټولو ته تاسو ته ستړي مشوم او لږه شیبه کې تاسو باندې غږ کوم. هیله ده موږ سره اوسئ. لکم چې واورېدل د ایران نه تازه راپورونه رسیږي چې د ایران د انقلابي ګارد پخوانی قومندان جنرال سلیمانی د تلین دپاره په راغونډو شوو خلکو باندې چاودنې شوي دي او په لسګونو کسان پکې وژل شوي. د دې خبر تفصیل او جزئیات به د سمیع الله جلالدین واخلم چې دلته سټوډیو کې راسره دی. جلالدین صاحب، دا پیښه چیرته رامنځته شوې ده او نور جزئیات یې په اړه څه دي؟
مننه آشنا صاحب، د ایران د سپای پاسداران د پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی د څلورم تلین د مراسمو ځای ته څیرمه دوه چاودنې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان دي. د تلفاتو شمېر د هرې شېبې په تېرېدو سره زیاتېږي، خو تر اوسه په دې چاودنو کې د 103 کسانو د وژل کېدو او د 141 نورو د ټپي کېدو پخلای شوی دی. د سلیمانی د تلین مراسم نن چهارشنبه په کرمان ښار کې د سلګونو کسانو په ګډون ترسره کېدل چې چاودنې وشوې. د ایران دولتي خبري آژانس د دغه هېواد د چارواکو له قوله ویلي چې دا چاودنې تروریستي برید و او د چاودنو ترمنځ 10 دقیقې توپیر و. د ایران د کرمان ولایت د بیړنۍ طبي خدماتو د مرکز مشر شهاب صالحي ویلي پیښه دوو بمی چاودنو له امله رامنځته شوې ده. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په امر بغداد ته نږدې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. هغه مهال ترامپ قاسم سلیمانی د نړۍ یو لوی ترهګر بللی و او ویلي و چې هغه د سیمې په بې ثباته کولو او د افراطي ډلو په ملاتړ کې مهم رول لري.
بل خواته جلزه سبدا د خبر کې البته ویل شوې دي چې په لبنان کې د حماس د ډلې یو جګپوړې مشر وژل شوې ده. په دې اړه باندې ورستي معلومات څه دي؟
د حماس او د حزب الله ډلې مسؤلین وایي چې د لبنان په مرکز بیروت کې په وی چاودنه کې د حماس یو مشر صالح العاروری او د دغه ډلې درې غړي وژل شوې دي. د حماس مشر اسماعیل هانیه دا یو ترګریز عمل بولی. د اسرائیل پاوز د العاروری وژنه نه ده منلې او نه هم رد کړې ده. د حماس دغه جګپوړي مشر وژل کېدو په سیمه کې پراخ برګونونه راپارولې دي. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې لاریونونه شوي او د غچ اخیستو غوښتنې شوي دي. ایران ویلي دي چې دغه برید د اسرائیلو لخوا شوی دی.
حماس او په منځني ختیځ کې رسنۍ وایي چې د اسرائیلو د ډرون په برید کې د حماس ډلې یو جګپوړی غړی صالح العاروری وژل شوی دی. بریت د سیشن به پورات د بیروت د مشرقیه په سیمه کې شوای چې د حزب الله ډلې غړي په کې فعال دي. د لبنان د دولتي خبری آژانس د راپور پر بنسټ په پیښه کې د العراوري په شمول شپږ تنه وژل شوې دي.
بكل معاني الفخر والاعتزاز
من پویار ایمان او دغه مقاومت لمخه چې د شهیدان لپاره تب دوام ورکو په کور دننه او بهر د خپل فلسطین ول سره خپل خپګان او ویر څرګندو.
د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړه چې په لبنان کې به د حماس ډلې پر مشانو باندې د اسرائیل د هر ډول بریټ غچ اخلي. د اسرائیل پاوز د دغه غواخ پاړه د تبصره کولو نه ډډه کړې ده.
אני רוצה לענות בצורה ברורה.
לכן אני חושב שפעילה כי יעדוון הכלי זה בהר הסת זוואב ורנקלם שדלת אוויה פנור וזיינו כי אורי דלשבי די. מונגל פעילה די המאס פרזית פג'גרה בנדי מותמרכיז יו. אהו די קארת דוואם ורקבו. דלתי אפו וכת כבה מונג חפלו חלקו תלעזים אל הרחוני וכלו. מונג גרמה, מאחם או סהר חפלי לרחוני מושחסבו או בדלוויה.
الاراوري د حماس ډلې د پوځي څنګې له بنسټګرو څخه ګڼل کېده او یو محل په لویدي زغاړه کې د دغې ډلې پوځي مشر ځینو رسنیو هغه د حماس ډلې دویم لوی مشر یاد کړی دی
صار في عمليه اغتيال ادت الى سيشن
ترور چې پترسکي رهبران وجل شول لکه څنګه چې ویني مونږ دورانيو او موټرانو په منځ کې ساريو دا د بیروت لپاره ځان رسون کړه دا عمل ماته د بیروت او لبنان د اشغال په څیر ښکاری
اسرائیل نحن معودين على
اسرائیل سره آشنا یو د 2000 پغم کال د جولای په جګړه کې دوی د کانو او خلکو ترمنځ توپیر نکاوه سکال هم ورته حالت دی هغه چې غزه کې وینو خای دلته هم تکرار شي
اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د اکتوبر 2 نیټه لبریت څخه مخکې هم د الاراوري د وژلو ګواښ کړو امریکا د الاراوري پر سر جایزه یې خو او ویلو که هرچا داسې معلومات ورکړل چې لمخې الاراوري پیدا شي 15 میلیون ډالر ورکوي الاراوري اوس وژل شوی او خای داغه وژنه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې ترینګل کړي احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن
د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې یو پلاوی د دوړخیزه خبرو لپاره پاکستان ته تللی د سفر په داسې وخت کې شوی دی چې په یو پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ مرګونه بریدم شوی دی د دوړو مسایلو باره کې به د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات واخلو چې په سکایپ را سره مل دی البته د اسلام آباد نه مل دی ناصر صاحب ستړي مشي اول که دا د طالبانو د پلاوی د اجنډا او لیدنو باره کې معلومات شریک کړي چې تر اوسه چا سره لیدلې دي او په څه غېدلې دي
ډېره مننه آشنا صاحب د طالبانو دغه پلاوی د طالبانو د حکومت چې مشریه د کندهار والی ملا شیرین اخوند کبی د پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستانی چارواکو له لوري لا هم دغه سفر په حق له تر اوسه پورې رسنیو ته اتنه دی ویل سوی البته د طالبانو حکومت وایي چې دغه پلاوی د دې لپاره پاکستان ته سفر کړی دی چې وایي د افغانستان او پاکستان د همغږي د ګډې کمیټې د شپږمې ناسته یا غونډه ترسره کیږي او د همدې لپاره د ملا شیرین اخوند مشرۍ کې دغه پلاوی راغلی دی چې وایي د ډیورنت کرښې په اوږدو کې د دواړو ولسونو د ولسونو د ستونزو په اړه هم دغسې د دواړو هیوادونو په ګډو په مسلو خبرې سره کوي که څه هم په دې د طالبان حکومت په دې خبر پاڼو کې یا هم چې رسمي سره کومې خبرې کړې دي په هغه کې د دې ذکر نشته چې آیا په دې سفر کې به د چی چی پی په حق لبانې هم کوم خبرې کیږي کنه خو په اسلام آباد کې ځینې پاکستانی سرچینو وارد مخاله دا خبر ورکړی وو خبر کړی و چې واجه د طالبانو دغه سفر د پلاوی دغه سفر لازمینه اسلام آباد ته د دې لپاره دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تنگلی اړیکې لا شي کړی چې واجه تر ټولو مهم پکې یا دغه سفر لوی ایجنډا په سر کې چې دا وایي د ټي ټي پی خبرې به چې پاکستان له مدیر رئیسی افغانستان په دې تور نه وی خو افغان طالبان بیا وایي افغان واکمن وایي چې د دوی خاورې د هیڅ وی هیات پرځت
پاتې بالکل بالکل د پاکستان حکومت خو لا څو ځلې دا یاد کړي و چې امنیتی مسلو باندې به د طالبانو سره غږیږي او ډیر وخت غږیدلیم دي ناصر صاحب یو بل موضوع دا و چې د پارلمان په غړي په خوانی غړي باندې په محسن داوړ باندې بریټ شوه ده دا بریټ کوم ځکه شوه ده او نور جزئیات په دې اړه باندې څه دي څه معلوم شوی چې چاپ کړي دا بریټ
نا تر اوسه پورې د غبرید مسولیت چا نه دی قبول کړی البته دومره ویل سی دی چې د نېشنل ډیموکراټیک ګوند د چی خبره مشریه محسن داوړ کوي دا غ ګوند وایي چې په شاغلي داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې چې د ټاکنو لپاره د کمپاین په الته سفر کاوه د کمپاین لپاره تل وایي دا په موټر باندې بریټ شوی دی ځین یو ورس ویډیو هم رسنیو ته د دې ګوند لخوا خبره شوی چې هغه ګشکاری که څنګه د موټر پارک کې نشکاري خو د ډازو بيخي ډیارو ډازو ژغونه ورته کیږي په هغه کې اکسونه خبره کړې دي د دوی د ګوند د موټر چې وایي موټر یې زری موټر او لامدې عمله شغلې داول او د هغه ملګری خوندې پاتې سپو نو دلته یو شمېر سیاستوالو په هغه باندې د غبرت غندلې دي نه واځي پر شغلې داول باندې بلکې په باجوړ سیمه کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یو کاندید باندې هم بریټ سوي دي چې په کوم دغه موټر خراب سوي دي خدای خپل کاندید پکې خوندې دي
بله خدای نور ناصر کور ودان ډیر ډیر مننه دي ورسته معلومات نه رازم بیرته د طالبانو د حیات پاړه باندې پاکستان ته د طالبانو مشر ته نږدې کس او د قندار والی ملا شیرین اخون سفر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې څه ډول اغیز ولري په موکې په دې اړه راپور
د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د سفر پاړه په خپل ایکس باندې لیکل شي د طالبانو پلاوی بعد د ډیورن کرخې پر مدیریت امنیت او دوه اړخیزو مسلو د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي شنن کی دغه سفر پاړه بلابل نظرونه لري
دغه سفر چې د ویل کیږي چې پاکستان د اردو په بلنه باندې شوی دی که چیرته فرزند د دقیق په بلنه باندې شوی خو زه تاسو ته وایم چې دا ډېر خطرناک دی او دا به د افغانستان په ګټه نه وي
په دې ورسته کې ظاهرا د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د تحریک طالبان پاکستان پر سر ترنګل شوې دي
طالبانو او د پاکستان مناسبات چې دي دا اساسي توګه باندې استخباراتي دي ځکه چې په وګدو کې چې کله دا پاکستان یو قسم تا نو له سوا څلور نوی اشپګ نوینا دیسرا همکاري شروع کړی دا نو دا استخبارات په بنیاد باندې په پاکستان دی کې ډیر سرمایه گذاری کړی دا دا منل چې دا دوی پاکستان مې سکړی کې خراب شوی دی او شلیدو ته نږدې دی زه په دې باور نه یم دا مخ په خیال دی چې دوه ضرورت دی چې یو بل لکه فاصله پیدا کړي حالې د پاره دا چې افغانستان کې د نن هغه ضرورت دی چې خلک وایي چې دا پاکستان را لګلې دي نو اوی د ضرورت چې دی دا او هیڅ دی خو مستقیل دی او پاکستان سره په دښمنۍ یاته لګیا دی
د معلوماتو پر اساس پاکستان ته طالبان د پلاوی مشري د کندهار والی ملا شیرین اخوند کوي چې د طالبان مشر ته نږدې کس بلل کیږي ملا شیرین اخوند تر دې مخکې د طالبان د بخوانی مشر ملا محمد عمر امنیتی مسؤل او ای سرچینی امریکا غوښته ویل شي ملا شیرین اخوند څنګه بډای هم دی او لدی قبل په طالبانو کې مهم کس بلل کیږي او د طالبانو په ډله کې امنیتی او استخباراتي کس پات شوې دی
لا شیرین اخون چې دی د قندهار والی دی او والی چې د ملکی مامور په حساب باندې د وزارت داخلي په ماموریت کې حسابيږي د وزارت خارجه په مامور کې نه حسابيږي او د ډیپلوماسۍ نه بیرون یو حرکت دی که چیرته فرزند دغه تعینات خپل د دې هغه مشر ملاحبت الله کړی چې ته معذف تلاش دغه کار وکي به دې کې کوم حقوقي او سیاسي کوم باک نشته دی
پاکستانی رسنۍ په داسې وخت کې هغه هیواد ته د افغان طالبان د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي چې د طالبان د بلنې پر بنسټ کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پخله شوې ده وحید فیضی د امریکا غږ
او د افغانستان کورنی وضعیت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم داونه خبر ورکو چې په تیر کال کې کورنی عاید 2% لوړ شوی دی او په مجموعي ډول باندې د عاید یې نږدې 2 میلیارډ ډالر شوی دی طالبانو د واکمنیدلو نو وروسته د قانونو د سپړلو او لوی قراردادونو خبرم ورکړی دی چې د عاید عمده سرچینه بلل شوی دی په دې موضوع باندې نن د قانونو د سپړنې او اقتصادي چارو څېړونکو عبدالجلیل جمرانی صاحب نظر اخلم چې موږ سره بلنه منلې ده تاسو ته سلیم شوم جمرانی صاحب اجازه راکړئ اول پښتنه مې دا کوله چې تاسو په نظر د طالبانو د قانونو په سپړلو کې څومره مسلکی چلند کړی دی البته کوم معلومات ولري او په قرارداد کولو کې څومره دقت شوی دی
آشنا صاحب سلام علیکم تاسو ته استاد ټول کو ته نو مشکل دلته دا دی چې ارڅو نه کرا دادونه چې اوس پرې سوي دي هغه کرا دادونه نه د چا سره شریک سوي دي نه چا تشکر سوي دي نه څو خبر دي چې دا سره کم کرا داد دي بس یو اعلامیه راسي چې دا 2% باندې دا کرا داد اوسو او دا نه معلومیږي چې دا څنګه کمپنی ده دا سره کم کار کوي یا دی دغه کار مخکې کړی دی او آیا دی دا تخنیکی ظرفیت لري چې دا کار کولای شي نو دا یو لوی مشکل دی چې شفافیت نشته په دې شانو کې او دا نس معلومه ده لای چې دی آیا دا کمپنیانی تخنیکی ظرفیت لري کنه
کولای شي لکه زره خیر د څه وضاحت ورکړي چې په خوا چې تاسو هم کار کوو په افغانستان کې دا ډول ملي اقتصادي پروژې یا قراردادونه څه ډول عملی کېدل هغه پرنسيب څو پر چې باید وشي او څوک باید نظارت وکړي یا چا نظارت کوو
پرنسپ خو دا چې یو چې یو څه د ان جی او ویو بین المللي دغه چې و غوډي به نظارت کاوه سره د بانک جانی او د نورو او وزارت به دا د طلبي کوله به دا د طلبي کې به نو ټوله وزارتونه شریک و او داغه چې به د کابینه صدا شي دغه سو بیا به اعلان سو بیا به دا ټوله قرارداد د وزارت پر ویب سټ باندې نشر سو غیر د مسیاینک چې پاغه کې یو دغه چې چنایانو نه غوښتل چې قرارداد نشر سي نو ټول قراردادونه د وزارت پر ویب سټ باندې نشر سي و چې هر افغان کولای شي چې ورسي او وی ګوري او معنا په دې باندې معلومات حاصل کړي چې دا څه رقم قرارداد سوي دي په څو باندې سوي دي څنګه سوي دي او په دنیا کې یو معمول دی چې معنا حق الامتیاز په 100% باندې او څه رقم دغه باندې یو موافقه د کمپنی چې استخراج کوي یا نور کارونه کوي د مادنو غوډي سره کیږي نو دا یو بل کم ډول شی اوس موږ بنو په افغانستان کې چې دی وای فلانی سړک را جوړ ک یا فلانی بند ته پیسې ورک یا نور شانو ته پیسې ورک او داغه په مقابل کې به مشتاسته قرارداد در نو دا غس ډیر قراردادونه د دې په مقابل کې څه ودی خو مشکل دا دی چې هغه اصلي کمپنیانې چې په دې سکتور کې تخنیکی ظرفیت لري او مالی ظرفیت لري خو د یو سپری آماده نه دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي
صحیح جمران صاحب یو بل ټکی مې غوښتو چې وخت کمی غواړم ستاسو د دې حضور نه ډیره ګټه واخلم ډیر معلومات لري او تجربه لري دغه ارقام چې د طالبانو حکومت خبره کړي چې نشته 2 میلیارډ ډالر دوی آی ټول کړي دي البته په 2023 میلادي کال کې چې وي د تیر کال په پرتلۍ 2% لوړوال هم دی ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی ځکه دا اکثریت آی چې د قانونو پورې اړوند ګڼل کیږي چې هغه لوی سرچینه ده آی هم دومره ارزښت لري ک بل څه دی فکر کوي
بله وو دا ډېرې چې دا زغال څنګه چې په افغانستان کې دغه سوي دی هغه او پاکستان ته ډېر ځي ولې پاکستان ته د افریقا جنوبي او د استرالیا سره دغه مخکې راتلله د زغال څنګه ډېر د افغانستان څخه نور تلله مګر دا مافکا چې د دې دغه به قیمت به په کالدار او کول کې په ډالر او نه نو په دې حساب کې د زغال سنگ تجارت تا افغانستان او د پاکستان په مابین کې دی او دغه یو څه نور د کم چې مادونه دي چې په جلال آباد او په دغه منطقو کې دغه استخراج او دغه ډیر سوي دي چې د پاکستان خواته ډیر صادرات
جمرانی صاحب یو مختصر نظر بلم ستاسو اخلم ځکه ډیر مهم بحث هم ده د طالبانو په حکومت او اکثریت مشانو نړیوال بندیزونه او تحریمونه لګیدلی دا ډول قراردادونه څومره قانوني او حقوقي جواز لري خصوصا چې د یو بل هیواد سره قرارداد کوي
نو بل هیواد سره خو څه پرې دغه څه قرارداد نه دی سوی دغه چنائی کمپنیانې چې هم تاسو ګوري دغه څه چنائی کمپنیانې نه دي چې څوک دی وایي چې بین المللي سټانډرډ باندې دي او نه د دې مشخص معلومات دغه شریک سوی دي چې رشچاګو یو څه په افریقا او په نورو ملکونو کې دغه چنائن کمپنیانې تللې دي مګر دی د چین د حکومت یا د چین کې داسې کم دغه د ښکار کړی چې دی اصل ظرفیت ولري مالی او تخنیکی چې دا کار وکړي نو دا قراردادونه یو څه ډیر مشکلات لري هر وخت چې دغه حکومت په بین المللي سطح باندې دغه سو نو هغه وخت به دا قراردادونه ډیر ارزښت پیدا کوي کنه نه
صحیح عبدالجلیل جمرانی صاحب ستاسو د حضور نه ډیر ډیر مننه
ورودان
تشکر بل اړخ کې د هرات په ولایت کې زلزلې ځپلي سلګونه کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي چې طالبان ورسره غژمنه لا نه ده پوره کړې چې ویلي د ژمي مخ کې به ورته نوي کورونه جوړ کړي دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي زمونږ همکار زبی الله غازی په دې اړه راپور را لګل
هرات کې د څو میاشتې مخکې زلزلې په وجه د ډنګوشو کورونو ډېرې کورنۍ لام په خیمو کې ژوند کوي او وايي دوی ته د مینو د جوړېدو چارې سرته نه دي رسیدلې که څه هم زلزلې لسګونه زره کورونه را نړولې خو د طالبانو حکومت هغه وخت اعلان کړی و چې د کړنګ زمينه وړاندې به زلزلې ځپلو کورنۍ ته صرف په زندجان کې تر 2290 کورونه جوړ کړي مګر ځایي خلک وايي سلګونه کورنۍ هغه سي په خیمو کې دي دوی وايي په کورونو کار روان دي خو هغه سي تیز نه دي چې ګني دوی به په لاند وخت کې کړي وروړي
فعلاً هم څوک به مدد نه مخوي چې زمستون هم شروع شوه
په دې ژمي کې دا زمونږ په درد نه خوري ځکه می شروع ده او د کورونو کار ډیر سس روان ده. زل حکومت نه غواړم چې دا کار زر تر زره خلاص کی، ځکه ژمه سخت ده او دا ماشومان چې تاسو یې ګوري دوی په خیمو کې گزاره نشي کوله. زلزله زپلی کورنۍ دام وایي د جوړیدونکو کورونو شمیر او اندازې د دوی له ضرورت بیخي لږ ده، او همداشان د ډیرو کورونو د جوړیدو چارې لا 50% تم نه دی رسیدلی. دا خو زموږ لپاره ډیر کم دی. مثلا موږ 100 کورنۍ په دې کلی کې یو، مګر موږ ته دوی 50 کورونه جوړی.
خانه ها قسم که خود شما میبینیم کار اینا شاید 50% هم پیش نرفته باشه.
دغه کورونا چه تاسی پخپل گوره چاره 50% هم مخ کنه دیتلی. اول دا چه دا کورونا دومره ظرفیت نلری چه زمان دا کلی خلق پکزه شی، او دویم دا چه کارون ډیر سس روان دی. زمان هیل داده چه دا تیز شی او تاسی پویه گی چه هوا یخشوا او لدی و روست پخیمو که جوان سختی گی. په زندجان کې دغه 2200 کورونه د موسسو، خیریه بنسټونو، سوداګرو او ځینو هیوادونو په کومکونو جوړیږي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د دغه کورونو د کار څرنګوالي او خلکو د غوښتنو په اړه د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. تیر اکتوبر د هرات په ځینو ولسوالیو کې زلزلو له زرو ډیر خلک مړه کړل او لسګونه زره کورونه ړنګ کړي، چې سلګونه کورنۍ لام د دې کړنګ ژمي یخې شپې په خیمو کې سبا کوي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خپرونه له یکشنبې تر پنجشنبې.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مین ایالت دغه پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده چې دی په انتخابي سیالیو کې دغه قانون د مخې نه د ګډون کولو منع کوي چې په رسمي وظیفې وخت کې په پاڅون کې ښکیلتیا ته اجازه نه ورکوي. د جمهوري ریاست ټاکنو کې دغه جمهوري غوښتونکي کاندید د مین ایالت سترې محکمې ته د سیشن بی پورز یعنې پرونې د استیناف غوښتنه وکړه. داسې اټکل کېدو چې هغه به د کلوراډو ایالت د سترې محکمې ورته پریکړې په وړاندې هم د امریکا سترې محکمې ته د استیناف غوښتنې د متحده ایالاتونو سترې محکمې د انتخابي دفترونو لپاره د واجدیت د قانون 14 مادې په دریم بند بله فیصله کله هم نه ده کړې، خو ستره محکمه به ممکن په کلوراډو، مین او نورو ځایونو کې د ټرمپ د انتخاباتي صلاحیت په اړه یو نهایي حکم صادر کړي. د امریکا فدرالي ادارو د امریکا یو سناتور باب منندز په دې تورن کړی دی چې د قطر د شاهي کورنۍ یو غړی چې غواړي په تعمیراتي سوداګرۍ کې پانګونه وکړي د نیو جرسي ایالت یو سوداګر ته معرفي کړی دی. یادو ادارو ویلي دی د قطري سلطنتي کورنۍ دا غړی چې هویت یې نه دی ښودل شوی د قطري پانګونې د شرکت یو مهم چارواکی و چې په همدې پروژه کې یې ډیره پانګونه کړې وه. په ډیموکرات سناتور منندز د هغه پر میرمن او درېو نورو پانګوالو دا تورونه د نیویارک ایالت په مناتن ښار په فدرالي محکمه کې ثبت شوی دی. یادو ټولو کسانو په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. او د روسیې د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ یعنې نن وویل چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د بلګارد ښار په سر د اوکراین ټول استوګندي د منځه وړي دي. په همدې سیمه کې 4 ورځې مخکې د اوکراینیانو په یو برید کې 24 کسان وژل شوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا د بریدونو زیاتولو سبب وګڼل شو. د اوکراینی چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ په کیف ښار باندې د روسیې په راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او شاوخوا 130 نور ټپیان شوي دي. پاکستان د بشری حقوقو کمیسون یو ځل بیا د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې افغان کډوال د پاکستان نه په زور باید وایستل شي. یاد کمیسون ویلي دي چې پاکستان د ټولو بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې ده او په ورته وخت کې هلته د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت هم اندېښنه څرګنده کړې ده. پاموکي د خدای نور ناصر راپورته.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون غړي په یو خبري غونډه کې د افغان کډوالو د استلو په حق له د پاکستان پکړه غندلې او دا یې د بشر ضد کار بللې ده. د یاد کمیسون مشرانو د اسلام آباد په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې ویلي د پاکستان له دې پریکړې سره د یو شمیر فعالانو، ښځو او ماشومانو ژوند په خطر کې سوې ده.
د نړیوالو اصولو پر ضد او په افغانستان کې د دوی امنیت په پام کې نه نیول او په ډلې زیاتوګه د پاکستان له لوري د افغان کډوالو شړل چې ورسره د پناه غوښتونکو چې خزي ماشومان لویان او مایوبه افغانان پکې وو د ټولو ژوند په خطر کې اچولای دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړیو په دې خبري غونډه کې د بلوچ مرمنو پر احتجاج او همداسې دغه هیواد د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له هم د تشویش څرګندونه کړې.
سیاستدانو کې پر قدغنې تو ہے مگر عوام کې پر بھی بہت ساری
نه اوازې پر سیاست پالو بلکې په ولس باندې هم بندیزونه لګیدلې دي. ولس غواړي چې خپل خبره وکړي، هغه که بلوچ مرمنې وي که زده کوونکې او یا هم خونکې وي. واکمنې په سمدستي توګه غونه وربند کړی. د ټولو ټاکنو مقصد امدا وی چې ولس خپل اساس ته خپل ستونزې وروخی، لکه تاسو د اوی خلې وربند کړی دي چې ورسره د ټولو ټاکنو لپاره خماحول تاسو ختم کړای دی. دا به دیموکراسي نور هم کمزوري کړی او زموږ ویره ده چې په داسې وخت کې چې هر حکومت جوړیږي هغه به پښتنه راولړیږي.
د پاکستان حکومت چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قانون کډوالو د شړلو اعلان وکړ، ورسره سم په زرګونه افغان کډوالې کورنۍ خپل وطن ته ستنې شوې. هلته د طالبانو حکومت وایي د تیر کال له اکتوبر میاشتې بیا تر اوسه پورې تر 800,000 پورې افغانان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
او یو بل راپور دا دی چې سیډونکو د پښتو سینما وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. په پیښور کې د پښتو فلمونو، سینما او تیاتر هنرونو د ارزولو په اړه باندې وغونډه شوې وه او زمونږ همکار مسکا صافی ورغلی و چې جزئیات پی واورو.
د پښتو فلمونو، تیاتر او سینما هنري او اقتصادي ارزښت د چارواکو او ځوانانو د پام را اړولو په موخه د پېښور په مفکوره څېړنیز مرکز کې یو ورځنۍ غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتو فلمونو پخوانیو ستورو وویل چې په اوسنیو فلمونو کې هغه خوند او حقیقي معنا نشته چې په پخوانیو فلمونو کې لیدل کېده.
فلم کې بنیادی شی د سکرپټ، د سکرپټ مضبوطی نو پوښتنه چې خو فلم جوړیږي. او ډایرکټر هغه ډایرکټر وی چې یو خو سکرپټ والی او هغه سکرپټ وګوري چې د لپاره کوم اکټر ضرورت دی. دا نو وګوري چې دا سپورې ته دا واکې دا سکرپټ نه والی چې را ټیلنټډ وي. دا شینه مخکې ډیر کاونټ کېدل
مخکې فلمونه کې او د اوس فلمونه کې ډیر لوی فرق دی. هغه فرق دا دی چې مخکې به ډېر اصطلاحي فلمونه وې، کہانی به په کې آرټسټانو باندې مینه سره کار کولو، هغه فلمونه به د کور د کتو فلمونه وې. تاسو یقین وکړئ چې کله به زه سینما ته لاړم نو د جینټس ته بجا دي په کې لیډیز ناستې وې.
د مفکوره مرکز مشر وایي گاونډي هیوادونه په خپلو فلمونو او سینما د هیواد اقتصاد چلوي او پر نړیوالې جایزې ګټي، خو په افغانستان او پاکستان کې سینما د بے باکی ښکار ده.
بدقسمتي نه دلته کې سینما پر خودلې شوې ده به بوهاره. بل زمونږ په گاون کې په افغانستان کې د امارت په نوم باندې یو داسي سوګناستي چې دی مثال به خیدې طرف د فوجیانو دی.
افغان لیکوال عزیز الله کاروان چې تازه د افغانستان پر سینما یو کتاب لیکلی وايي د افغانستان سینما او فلمونه چې د هواد شتمنۍ دی وس مهال د بندیز ښکار دی. په کار دي طالبان د هنر پاړه خپل تګلارې بدل کړي.
افغانستان کې په وخت کې شهید دور او بیا ورپسې سره داود جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې بشمیر سینماګان یعنی په هر یو وزارت کې یو ننداري وي. افغانستان کې اوسنی دور کې پرمختګ کوي شي.
په خیبر پختونخوا کې د پخوا د لزګونو سینماګانو په پرتله اوس د پښتو سینماګانو شمیر تر وره محدود شوی او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دورا په دې خوا سینماګانې تړل شوې دي. د څېړونکو او هنرمندانو وینا ده چې د پښتو فلمونو څخه اوس یوازې ناوړه ګټه پورته کیږي.
په دې ورځني سیمینار کې د ګډونوالو غوښتنه ده چې د دواړو هیوادونو د سینماګانو د ودې لپاره دی د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي دي باید په ګډه کار وکړي. خولای د افغانستان په اوسني نظام کې خیدا غوښتنه نشونی وي. اوس کا صفای امریکا غږ پیښور.
د پښتو خبرونه البته نن نه یم دلته پای تر سوخ کول شي په انټرنیټي پانه باندې او د امریکا غږ په پښتو وی پانه باندې هم د خبرونه وګوري او نور راپورونه هم در سره وګوري ولولې او دوستانو سره شریک کړي. د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ همکار احمد سیار سیا سټوډیو ته راغلی معلومات په شریک کړي. سیار جان ستړي مشي په خیر علی نه تاسو نن لیدونکو ته چلرئ
آشنا سب بازم سلام تشکر برنامه بسیار جالب داشتین بدون شک تازه ترین خبرها از شرق میانه و افغانستان را در گزارش های امروز گنجانیده ایم امیدوار هستم تا آخر برنامه همکارای ما و بیننده های ما با ما باشند
سرخط چند خبر مهم در